مرګونو شمیر د پوخا په مقایسه بیا زیات شوه. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو رئیس مایک راین د دوشنبه په ورځ وویل تر اوسه د کرونا وایرس د دویمې خپرېدونکې څپې خطر شته. خغلی راین وایي که ناروغي په ځینو هیوادونو کې په کمه کچه هم پاتې شي او په اړه یې څېړنه ونه شي، تل دا خطر شته چې دا وایرس به یو ځل بیا راپورته شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا د محدودیتونو له لرې کېدو وروسته یو څه هیله مندي پیدا شوې، خو دا په دې معنا نه ده چې خطر په یو مخ له منځه تللی. دا سازمان ټینګار کوي چې د کاروبارونو هر ډول بیا پرانیسته باید ډیره تدریجي او له جدي څارنې سره مله وي. جرمني وروسته له هغې چې یو لړ محدودیتونه یې کم کړل، د دوشنبې په ورځ په کرونا وایرس د نو وخته کېدو پیښو کې د زیاتېدو خبر ورکړ. همدارنګه جنوبي کوریا چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې ډیره بریالۍ هم ګڼل کیږي، وویل چې د دې هیواد په نڅا ځایونو او نایټ کلبونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو پیښې بیا زیاتې شوې. د دوشنبې تر ورځې پورې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 4,050,000 کسانو ته ورسید. دا شمیرې د جان هاپکنز پوهنتون خبرې کړي او زیاتوي په نړۍ کې پر دې وایرس د مړو شمیر هم له 240,000 کسانو اوښتې. 1,040,000 کسان هم په ټوله نړۍ کې له دې وایرس څخه رغېدلي. د امریکا متحده ایالاتونه او برتانیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې پکې کرونا وایرس تر ټولو زیات خلک وژلي. په امریکا کې نږدې 80,000 کسان او په برتانیا کې تر 2,500 زیات کسان په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای د لیکل لپاره د کاغذ به د سینول
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلې یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکا یې ولیکل.
فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاس برې زه کوم چې هر امتحان کې به زه نمره پکې راتلم. اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه انتانونه واورئ.
دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو
او په ورېښمین خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل په غږ د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، سهوا شي، سباران شي، سګلۍ شي، ستوپان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې را نشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کیږي چې حکومت هم د دغه ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کیږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کیږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2,500 څخه نیولې تر 3,000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیر زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پوخا زارشا دور کې وای خلک مونږ ورزلې وای دي د لیکل لپاره بل کاغذ به دي د سپینول او په پچای غته بلیګل دا ډېر یو په خپل کلا لري تر څنګه څنګه پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دې عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدای شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متر د بحر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلف سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه
د اطلاعات او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کوم چې د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې خودلو او د شونټې د پاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډوهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړې. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدارت وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګوره د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپله یوه فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کوم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې یوه بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و څه شته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګه د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلی وي چا نه وي لیکلی.
تاسې مخکې آیا صاحب د ماډرنزم او پوسټ ماډرنزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پرې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پرې نه. نو زه وایم که دغه ماډرنزم په شاعرۍ کې ماډرنزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ ماډرنزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعره درته ووایم، یو به د وجودیت په اړه درته ووایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به یې درکم. مثلا مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
هم کلام یې مله تا سره دیواله،
هم کلام یې مله تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده، مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ مې خپل تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځلې وجودي کر به سره مخامخ کړی، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه ای.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم هغه بیلګه ووایي.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغ ده، یعنی اس ما نام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړي دي، یعنی په دغه
یو شای نشته کی صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او ته مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلې ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب ودت نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
امغه ترازم د مودرنزم او د پوسټ مودرنزم خبره ته مخ کول لکه هغه شعر وای بیا به اوس په
نو ما اوس مثلا د یو ما د وجودیت په اړه د یو شعر درته ویلی د بل زته ته د مودرنزم په اړه بیخی یوازې هم ویری شم ډیر
بیخی یوازې هم ویریږم ډیر
حواله سونه راک مړ بسم
حواله سونه راک مړ بسم
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ مودرنزم شاعر چې وي دا غه شعرونه بلش تجریدی باندې لري یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي بیا به مطلب ته څه داسي مطلب ډیر معنی نه سي جن اخستې مثلا په اردو کې دغه د جون ایلیا دی دا غه شعرونه دي خلک وای وای دا غه شعرونه کول محال دي به و معنی هم نه تر راوځي کنه. نو زه دا وایم د پوسټ مودرنزم شاعرانه اظهار چي دي هغه زیات سیمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه داسي بڼه او داسي فارم بلري کنه. او مډرنزم والا چې دي هغه به داسي ډېر نادر خبره کړي یعنی تمثال نگاری به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي یعنی مطلب د مډرنزم تصویر به واضح وي او د پوسټ مډرنزم تصویر به هم وي یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډیر مهم وي
تصویر به هم مهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستاسو موږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډیر د رنګ شاعران
هم ته ما پوښتنه کوله شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته؟
بالکل شته بالکل شته.
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو که د مودرنزم فلسفه
پیاوړی شي د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرح ور باندې وشي. د پوسټ مودرنزم شرح نور باندې کیږي ها دا بوشي چې دا د پوسټ مودرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب له غو احساسات او له غو نظری مباحث سره مطلب ارته
ما پوښتنه مم دا وکړه چې د پوسټ مودرنزم دا مباحث پیاوړې شي غختل شي موږ په شاعری کې په شوري یا په غیر شوري ډول وکړول شي آیا موږ د خې شاعری پیلامه ګڼلې شو؟
بالکل ګوره ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې مال نه ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډیر فرق پر راځي حرکت چې دی کنه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله برسېره کوي او پیدا کوي.
ډیره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تانسی بیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو تراغلی پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی ولیکوال دی او شاعر دی او ژباړونکو په توګه پیژنم هغه چې زموږ نور اوریدونکو دی او دا اوس زموږ غږ غوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي؟
ډیره مننه استاد. تان یو د ښکاله په خوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوه په لاره پښتونخوا باجوړ کې، او لومړنی یو ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې، او د نن نه څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته، او لومړي ځل دپاره ما حس کړ چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه شروع کړل. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن، او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړه کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لېږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لړۍ هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځولو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تاسو مخکې دی چې افغانستان ته راشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت تاسو لیک کوو کنه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد، هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله تعقیبوله. به زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې د اردو انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل، د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښ ولا د غوی د پاره دوت شوله، ډیره پوری پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه د ځنه چې بچی راتلل اپ هغه به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته مې کوله. کله کله بدلته د برې پښتونخوا ملګری به راغله، هغوی به یو نیم مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوسم.
تان صاحب، اول د شعر کله پیل کړ؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مین مو د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې ما دیگر وخت چې بشم ما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې، او چې زه د سټیج نه راکښته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم خدای دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
لمغیر وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېری کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او دې تورته نور تخلیقات دی کله، البته د نثر په برخه کې مثلا لنډ کیسه ناول دا دی کله شروع کړل، او څومره چاپ شوی دی؟
خپل پنځونه مې استاد شپږ اثر دی، څلور ناولونه دي، یو شعری ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو غټل ناول، شین ستوري، زندۍ، خو زما دادای مړک دالانا چاپ دی، او شیری ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمین او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی، خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې مونږ لولو. او استاد جون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو، ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم، پښتنو دپاره لیکم. هر صورت نو دا د تیرو پیو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم، کتابونه ناول هم لیکم. ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړی، خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي.
زمونږ اوریدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تاند صاحب شعر واوري.
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي، دا خو ګلابونه دي مخونه دي، پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي، دا خو ګلابونه دي مخونه دي. زینو کې د خدای نور په خندا خندا، زینو کې د خدای نور په خندا خندا، زینې سرابونه دي مخونه دي. او سترګې اننګي شونډې څوایي، دا خو کتابونه دي مخونه دي. او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي، تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي، تاند زیارتونه دي مخونه دي. واه واه، په یاد زما ډېر نه دي زده.
ډېر مننه تاند صاحب. تاند صاحب په کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه؟
ډېر مننه استاد. د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد. د یو د ټاګور دی په تورتم کې، او یو د یوې شپې واده، همداشان د یوازې د ذاکر نایک دینی برخه کې نه، دغې نه علاوه په نورو برخو کې هم د شاه ولي مدس دهلوي یو اثر و، د هغه اقتصادي نظریات او د علامه مودودي لس واړه واړه کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوي دي. همدارنګه د مکې مکرمې تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړه پښتو ژبې ته د مکې مکرمې تاریخ. او همدغه سي معنی ير دي استاد، ټول 500 اثر دي.
ښه، تاسو په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړې وکړي کنه؟ بس همدغه ادبي بهیرونو کې دی ونډه واخیستله او کې ناستي او پاتې دي
استاد. ما خو مخکې ویل چې زما ورسره مینه وه د دې ادب سره، او دې تر څنګه دغه مطالعه سره زما ډیره مینه وه. او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډیر لاسبرې زه کوم چې هر امتحان کې به زه لومره پکې راتلم. اردو مې خوښېدله ځکه د اردو د الفاظ چې وو د خوږوالی دغه لکه د ځینې پښتو ژبې خوږه شاعري چې دغسې ډېر خوږوالی لري، هماغه و چې زما پکې ډېره علاقه پیدا شوله. او د هماغې برکت دی چې دغومره کتابونه مې ته راوژباړل.
اردو ژبه هم دې لیک کړی دی
استاد؟ په اردو مې لیک مې په هغه وخت کې کوو، په د حمزه با غوندې کله چې پښتو ته راوخته یم بیرن اردو پاتې.
کتابونه خو دې ډېر زیات راوژباړل، کار دې وک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی، پښتو تا ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل؟
د ګلنار بیګم یو مرکه مې اورېدله استاد، او د سیال صاحب سره کړه، غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل هغه وخت فلمونه. نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیګم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لرې، چاته پرېږدي، چاته سپارې؟ ویل نه، لور مې لورینې مې شته لورګانې، خو ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو څه راکړه. ډمه یې راته وویل، ډمې تخلص یې راکړه. او وایي ګلنار بیګم به دومره عجزه روانه وه چې چادري بیا د سر نه نه لرې کوله، او چپړې بیا څلیرې ساده د پایزار چې و پلاستیکي دا به شلېدلې وو، او پښې به د خاورو ډکې وي. یو جوړ چشمې وي چې غازی سیال صاحب وایي چې د دیرشو کالو نه مغه په سترګو وي، دومره وس نه کېده چې هغه بدلې کړي. نو پښتو مال پښتنو مال هېڅ رانه کړه، ما پښتو له د خپلې وسې چې څومره وو هغه مې ورکړ، او لا هم په دې لاره کې لګیا یم، ستړی نه یم. او خدای دې هغه ورځ راولي چې دغه موږ چې څه لیکلي دي او څه ژباړلي دي دغې نه ګټه اخیستل شوي، او لکه تاسو استاذه لګیا استه عملا، او دغه پښتانه یو ځای ته ورسیږي، څه ترې واخلي، شعوري شي، بس دا زما لپاره بیا څه دي.
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي.
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده، کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه، دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی. نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دي زما غوندي شي او زما نه وروسته زما اثر وساتي، دا د ټول پښتنو دي، دا غوي په حق ده.
ډیر مننه په هنیار ګل رحمان رحمانی، یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنې ټولګي چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډه کیسه انتانونه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانه انتانونه د سهار لس کمی لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یو ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ورپاڅېد. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخې یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطع شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی، خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد. مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ور ټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفاً شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږې چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یو کتله یو سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ او قلمه در ملیه پکې ولیکل. ورزه تر هغو دهره ورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نسړه یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا سات مخ کې می هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپل عینکې اوچته کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغه څه وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به هم دومره نور راوړې، دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لف کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله 3300 کېږي. عاجل واټ وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړې. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدی. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. لی یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی یې وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شیبې ولاړ وو. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدورو یو لګټلو پیسو خالی شوی وو. څه نو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوخه شوی. دی و شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د
ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده، دا په منډه نه ختمیږي، د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناول کیږي، دا په مینه مانځي کیږي، دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ، په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکا، د حیوان له مړو ډکا، تاسو چا دا اورېدلې، تاسو چا د خپل کړي، دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده، دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شوره را تیریږي، د لوی زوره را تیریږي، څوک د چا آواز ته غوږ شي، څوک د چا خبره واوري، ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دې وباسو، د هر کوره را تیریږو، د لوی زوره را تیریږو، دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دی، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی، د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی، مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی، دا که مینه ده خور دی، دا کمینه د خور دی، مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بے باوره، مونږه دواړه نا خبره، تماکو را لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، ښایست ګل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي، خاپیری شي، له نظر رڼاګانې هم بلا شي، توربان د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي، بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي، دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنگ دے که تصویر دے، بس گڑلے متقدر دے، چرت سپین دے چرت تور دے، سوے شت دے سدے شت دے، پا ذہنون مرا خور دے، والا رنگ اے بے رنگا، دوالا مخ اے بد رنگ، مونگ پی بیا ہم مینی گو، مونگ پی بیا ہم خپکی گو، مونگ پی بیا ہم خوشالی گو، دا ٹول زلون دا کتو دی، گریوانون دا کتو دی، چا دا حسن قدر خرس کو ایمانون دا کتو دی، دا موسم دے چی بدلی گی، دا موسم دے چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوزی، له خوبونو نه راوزی، په دې ویر کائنات خور شي، سه هوا شي، سه باران شي، سه گلی شي، سه طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدیږو، مونږ ټول ورته ګډیږو، تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپل اوخ کو تر شو، که اوده شو، که اوتر شو، له هیچ چا نه خبر نه شو، د خپل ځان خبر نه شو، بیا ټول عمر له خزان وي، دا موسم بیا نه بدلیږي، لنډه دا کدا کتاب دی، لنډه دا کدا کتاب دی، دا د کوم ټکو جوړ دی، دا د کوم سړي نصاب دی، دا د کوم مذهب کتاب دی، چا چا کړی دا حساب دی، نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه، د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی، په میله کې تماشا ده، مار نه ولې هیچ چا ګډ نه کړو، د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي، کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده، د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، د هر چا سره دوکه ده، ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده، ژوند ژوند نه دی، گزاره ده، چې مو یو بل ته سره ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور کیسه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولی کیږي، دا په مینه مانځي کیږي،
دا کمینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باورا، مونگ دوانا بے خبرا، داد جوند د مور کی صدا، که غنم ندا دا پمنډا نه ختميږي دا د سولې پیدا ورده د یو کور د شور کې صدا